د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د سیمې د هیوادونو سره د پاکستان اقتصادي راکړه ورکړه. پاکستان د افغانستان، ایران او روسیې سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګري پیلوي. پاکستان هڅه کوي د نړیوالو بندیزونو نه بچ شي. د طالبانو د واکمنۍ په اړه د ناټو د یو پخوانی استازي څرګندونه. په افغانستان کې د ناټو پخوانی ملکی استازي نیکولاس کیوی طالبان د یو نیمګړي جوړجاړي له لارې واک ته رسیدلي او د افغانستان بدلونونو ته په کتو ښایي د واکمنۍ موده یې لنډوي. او د افغانستان د دودیزو ګاڼو ننداره. د اویزا په نوم یو بنسټ د انټرنیټ له لارې د افغانستان د دودیزو جامو او ګاڼو سوداګري پیل کړې. دا د هغو افغان کډوالو لاسي صنایع دي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاکستان په کمپونو کې اوسیږي. سلامونه، ستړي مشي. نن یک شنبه د جون د میاشتې څلورمه نیټه ده او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. د افغانستان او نورو هیوادونو سره د پاکستان د بارتر یا د جنس په جنس سوداګرۍ معلومات د خبرونې په پیل کې اورئ. اله د چ خبرونه درسره وګورئ. پاکستان د افغانستان، ایران او روسیې سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګري پیلوي. یا درې وړه هیوادونه په یو ډول نه یو ډول د نړیوالو بندیزونو سره مخ دي. پاکستان هڅه کوي د یوې خوانه د بندیزونو څخه ځان بچ کی او د بلې خوا د خپلو آثارو بیه ثابته وساتي.
پاکستان د خپلو ګاونډیو افغانستان، ایران او روسیې سره په ځانګړو موادو سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دې میکانیزم کې شپږ ویشت بیلابیل مواد یاد شوي چې په پاکستان کې شخصي او دولتي شرکتونه کولی شي افغانستان، ایران او روسیې ته صادر کړي او په بدل کې به پاکستان د دغو درې واړو هیوادونو څخه خام تیل، طبیعي مایع، ګاز، میوه، غنم، صنعتي ماشینالات او سبزیجات وارد کړي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې دې کار ته اړ شوی؟
هغه بنیادی وجه دا ده چې څنګه تاسو پته ده چې د وخت د پاکستان او خاص کر بیا افغانستان کې کوم اقتصادي کوم حالات دي، هغه څنګه دي، ډالرو ډېر پکې شارټ دي، هغه وجه سره نا پاکستان سره دورا ڈالر دی فنکشن نشتا او اقتصادی حالات دم دورا چکلے دی دا سبیا دا افغانستان سره دا پوزیشن دی او دی دا پارا اگا یو نوٹیفیکیشن ہوشو کہ بھئی اس با من دا اخل مال ما دا ایکسپورٹ بدل تک کم لیگو حاضر پر بدلہ کے دا ایران نا اور افغانستان نا او خاص کر بیا دا روس نا دا معلوم برا دی زمان نظر
کی دا دی. پاکستان هڅه کوي چې له روسیې څخه خام تیل وپلوري او له دغه هیواد به د خامو تیلو لومړنی بار کښته د همدې میاشتې په پای کې پاکستان ته ورسیږي. تر دې وړاندې د پاکستان د پټرولیم د سوداګرو اتحادیې تیره میاشت شکایت کړی و چې په دې هیواد کې 15 په سلو کې پلورونکي ډیزل د ایران څخه په قاچاق راوړل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د راتګ څخه وروسته پاکستان د افغانستان څخه د نورو شیانو ترڅنګ د ډبرو سکارو واردات په ځانګړې توګه ډیر شوي دي.
در مورد تبادل جنس با جنس صحبت ها و نشست های با کشور پاکستان صورت گرفته. ما روی جزئیات صحبت داریم و این صحبت ها و نشست ها هنوز نهایی نشده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیره سوداګري په نغدو پیسو کیږي. اوس پاکستان د توکو په بدل کې د توکو سوداګري یوازې د ځان په ګټه پیل کړي کنه د افغانستان ته هم پکې پام شوی؟
د تیر کلونو مخکې شمود بارتر تجارت لودي هغه دا و چې هغه کلونه اوس تیر پارک سره لري. څو وخت شمود روسیې سره تجارت لودي په هغه کې د افغانستان منافع ډیر و. نو کچیر اوسم د افغانستان منافع د فکر کوم چې 50% د افغانستان منافع سي او 50% زموږ د همسایه ملک منافع سي دا هم د افغانستان په ګټه دی. ولې دا یو اقتصادي ریسرچ ته او اقتصادي اجماع ته ضرورت لري.
پاکستان چې شاوخوا 230 میلیونه وګړي لري، له یوې خوا د توکو د لوړو بیو سره مخ دی او له بلې خوا نشي کولی چې خپله د بهرنیو اثارو اندازه هغومره وساتي چې پرې وکړی شي د بهرنیو هیوادونو سره په پوره اندازه سوداګري وکړي. د دې هیواد مرکزی بانک په همدې روانې اونۍ کې وویل چې د بهرنیو اثارو اندازه 4 میلیارد ډالرو ته ښکته شوي. په دومره پیسو پاکستان کولای شي یوازې د یوې میاشتې لپاره واردات وکړي. احسان الله ریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او په افغانستان کې د ناتو په خوانه ملکی استاذ نیکولاس کی وی طالبان د یو نیمګړي جوړجاړي د لارې نه وخت رسیدلی دی او څه چې د افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو په حق کې روان کړي یو تراژیدي ده. دغه په خوانی برېټانوي ډیپلوماټ امریکا غږ ته ویلي چې د افغانستان بدلونونو ته په کاتو ویلي شي چې د طالبانو واکمنۍ دوام نشي کولای. نیکولاس کی وی د نړیوال ټولنې او افغانانو غواړي چې په افغانستان کې دننه او بهر د طالبانو د مخالفینو ملاتړ وکړي ترڅو د طالبانو یو پیاوړی بدیل رامنځته شي.
How do you assess the current situation?
تاسو د افغانستان اوسنی اوضاع څه ډول ارزوي او د امنیت حکومت ولی او پرمختګ پاړه افغانستان د کوم کلیدی سن سره مخ دی؟
Governance and developments.
I think it's a tragedy what has happened.
زه فکر کوم هغه څه چې په افغانستان کې وشول هغه یو تراژیدي ده او زه د افغانانو چې ډیر زیات دي حالات او غیزمن کړي سره خواخوږي کوم. زه فکر کوم د ملګرو ملتونو د ایسایو لمخیا 28 میلیون افغانان د محل پر بشری مرستو متکی دي چې د افغانستان د نفوس 2/3 برخه ده. لومړی یو مهم خبره ده چې دا یو تکان ورکونکو بشری نورین دی، نه یوازې لدې عمل چې طالبان ولسواکۍ او مدني حقوقو ته درناوی نه کوي بلکې پر خزو د بندیزونو عمله. زما له نظر افغانان د تکان ورکونکو بشری نورین سره مخ دي. د بشر پر ضد جنایتو کچې ته په کتلو سره خای د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه غور کوي. نو ډېری زیات اندېښنې او ستونزې موجود دي. د بشر له حقونو سرغړونې موجود دي. بیا موږ یقینا ترهګری هم ګورو. زه له دې هم خبر يم چې د افغانستان ډېر غونډیان د ترهګری له هغه وخت څخه چې له افغانستان دوی ته متوجي دي پاره اندېښمن دي.
How do you see
د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته په کومه سترګه ګورئ؟
زما غونډه چې په 1989 کال کې مې له طالبانو سره درلوده یادېږي. زه لومړی لیبی دی ځوال ډیپلوماټ چې په کابل کې مې وروسته لږ چې دوی کابل ونیو د طالبانو سره غونډه درلوده. په ښکارا زه دا وایم چې هغه څه چې زه وینم او اورم په دوی کې ډېر کم تغییر راغلی. ما هغه مهال د طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو او زده کړو په اړه خبرې وکړې چې په حیرانوونکي ډول دا د هغه څه سره چې زه اوس له طالبانو اورم یو ډول دی. نو دا د شرم وړ خبره ده. افغانستان په دغه شلو کلونو کې تغییر کړی او افغانانو تغییر کړی. د ښوونې او روزنې په برخه کې افغانانو په دغه اړه له موجودو فرصتونو سره ډېره په تیزۍ سره ګټه واخیستله. اوس په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی نفوس موجود دی. دوی زیات لوستي دي او په دوی کې حلقان او انجونی دواړه شامل دي. دوی د طالبانو په واکمنۍ کې هغه فرصتونه چې دوی مستحق دي نشي ترلاسه کولای.
ان اگست 15 2021
د 2020 کال د اگست په 15مه د کابل نیولو تاسو حیران کړی؟
I had left Afghanistan.
مالا دغه پورا یو کال وړاندې افغانستان پریښودی وو. هغه وخت چې ما افغانستان پریښودلو ما دغه حالت نو وټکل کړی. د دې عمل دا و چې هغه وخت په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د منډل لپاره خبري اترې روانې وې. داسې یو جامع سیاسي تړون چې افغانستان ورته اړتیا درلوده او داسې جوړجاړي چې د افغانستان د کلتور او ټولو قومونو ارزښتونه او ګټې به پکې منعکس شي وي. دا یو ځنې لار ده. دا سي حکومت چې د ټولو خلکو اساسولي وکړي یوازې له دغه لارې یو دوامدار حکومت رامنځته کیدای شي.
کله چې تاسو سفیر وای، آیا تاسو هم کله د جمهوریت د سقوط په اړه فکر کړی وو؟
No, I think it took everybody by.
فکر کوم چې د دې جمهوریت دومره ژر سقوط شو ټول خلک حیران شول. له ټولو زیات د کار طالبان زیات حیران کړل. طالبان د کارت چمتو نه وو. له هغه یو کال وروسته چې ما کابل پریښود ما به پر روخانه ویل چې ترڅو چې په لومړي سر کې امریکا او ناتو په پراختوګه افغان ملي اردو او افغان دفاعي ځواکونو ته ملاتړ ورکوي او دغه ملاتړ په ځنګړي ډول هوایي ملاتړ ودرېږي بیا به د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د طالبانو سره مقابله ستونزمنه وي او دا چې د افغانستان ولسمشر به وتښتي چا په دې اړه هیڅ فکر نه کوي ځکه چې ډیرو افغانانو او نړیوالو ملګرو د طالبانو سره د جوړجاړي د طالبانو سره د واک د شریکولو او سیاسي توافق لپاره د خبرو اترو لپاره سخت کار کوي خو دا ونه شو. دوی د دې کار لپاره وخت او فرصت دواړه له لاسه ورکړل.
فکر کوي نړۍ په افغانستان کې ناکامه شوه؟
has failed in Afghanistan.
هو او نه خو په پای کې یو تراژیدی او غیر ضروری ناورین وو. زما له نظره تیر شل کاله ناکامي او بریا دواړه وو. راځي ووایي چې په تیر شل کلونو کې ځینې ښه کارونه هم وشول چې افغانان ترې ګټه واخیسته، لکه څنګه چې ما وویل په ځانګړي ډول د متوسطې طبقې کلیوالو خلکو چې نه یوازې عموما په کابل کې میشتي بلکې په ټول هیواد کې میشتي، د هغو افغانانو لپاره ډېر اقتصادي او ښوونیز فرصتونه رامنځته شول. له دې امله ځینې مثبت جوړښتونه هلته رامنځته کېدل پیل شول. په افغانستان کې اغېزناکې رسنۍ او د ژورنالستانو رامنځته کېدل وشول. په افغانستان کې غوړېدونکي کلتوري او ساینسي ټولنې لکه د روباتیک ډله چې د هرات وه او نړیوالې جایزې وګټلې رامنځته شول. نو له دې امله د اکثریت مثبت وو. خو آیا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تېروتنې وکړې؟ کوم ځینی درسونه او عبرتونه واخیستل شول. پای هغه څه و چې زه فکر کوم غیر ضروري ناورین وو. د افغانستان سره پوځي او اقتصادي مرستې پایدار نه وي. زه پوهیږم په امریکا کې ټول خلک وویل چې په ټریلیونونو ډالر ولګول شول او په زرګونه خلکو ژوند ضایع شو، او دا رښتیا وو. خو هغه په خو تر 2006 او 2008 کلونو په یوه برخه کې مرستې د هغه څه په پرتله چې خلک یې د پخوا سره پرتله کوي ډېری کمې وي. له دې امله دا یو ضعیف سیاسي پریکړه وه چې د 2008 کال په اوړي کې یې ناورین ته لار واره کړه.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد په ځواکمن پاوز او استخباراتو تور پورې کو چې د غد سیاسي ګوند لمنځوړلو لپاره هڅه کوي او لشکره لري نه غني چې هغه په پوزي محکمه کې محاکمه او زندانی کړل شي. عمران خان تر دې مخکې د سې شکونه مطرح کړي چې د غد تحریک انصاف ګوند په ځپلو کې پاوز لاس درلود. خو د شنبه په ماخام یعنی پرون په لاهور کې د خپل کور په یو مرکه کې دا ځل سپینی خبرې وکړې. هغه ویل دا کار مطلق د استابلیشمنت یا پاوز دی. نن یک شنبه ګڼ شمېر غمجن خلک د هند د بالاسور صحی مرکز مخې ته غونډ شوي وو او د خپلواغو خپلوانو او دوستانو هویت یې معلومولو چې د جمعې په ورځې د دوه اورګاډو د ټکر له امله لا هم ورک دي. دوی خپل ورک شوي خپلوان د ټکر د قربانیانو په عکسونو کې لټول. د هند په ختیځ کې د اورګاډو په دې ټکر کې لږ تر لږه 300 مسافر مړه شوي دي او په سلګونو نور زخمیان شوي دي. د هند د اورګاډو د چارو وزیر اشوینی ویسناو وویل چې دا ټکر د یوې برقي اشارې د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوی چې اورګاډي ته یې په غلط مسیر د تلو لارښوونه کړې وه. او نن دغه معصومو یا بیوزلو ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې د مختلفو تیریو قربانیان بلل شوي دي. ملګری ملتونه وایي په دې ورځ خپله دا ژمنه بیا تازه کوي چې د ماشوم د حقونو د نړیوال کنوانسیون د لارښوونو سره سم د ماشومانو حقونه خوندي کړي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه خلک بیړنیو طبي مرستو ته اړتیا لري چې په دې جمله کې 8.3 میلیونه یې ماشومان دي. د راپورونو د مخې نه بې شمېره ماشومان د نړۍ په مختلفو برخو کې د جګړو په ساحو کې اوسیږي چې هره ورځ د سختو کړاوونو او زیانونو سره مخ دي. لکه چې واوریدل د روغتیا د نړیوالې ادارې اجرایوي بورډ همدا ونی په ژنیو کې غونډه وکړه او د بیړنۍ یو طبي اړتیا او اړوند مسایل یې وڅېړل. په دې مجلس کې د افغانستان د صحت عامې د وزارت پخوانی وزیر ډاکټر وحید مجروح هم ګډون کړو او د افغانستان پر روغتیايي وضعیت غږېدل دي. نن مو ډاکټر مجروح ته بلنه ورکړه چې خپل معلومات زموږ لیدونکو سره هم شریک کړي. ډاکټر صاحب مجروح ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. اول اجازه راکړئ کله زموږ لیدونکو ته ویو چې په دغه نړیوال مجلس کې د افغانستان په اړه اصلا څه وویل شو.
ماشا سپتا ستاسو محترم لیدونکو ته سلام او ښه وخت. مننه د نړیوال روغتیا سازمان کلنۍ غونډه د مې په میاشت کې ژنیف ښار کې وو او د غیر په پای کې د نورمال تقسیمات پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان د بورډ اجرایی بورډ جلسه وو. په دې بورډ کې مختلف وادونه څلور دیش وادونه وزیران او وړانده مشران د روغتیا سکتور او اکثره نړیوال سازمانونو مسولین البته حضور درلود او اجنډا مشخصا د بورډ مسولیت دا دی چې د نړیوال سازمان روغتیا سازمان د نوې کال د لپاره ختمه شوه پالیسی د مختلفو روغتیايي خدماتو په شوکار کې مخصوصا د ایمرجنسي ایغه ایوادو ته چې د جګړې او د مختلفو طبي ستونزو له کبله سازمان غزمن سیوی دوی ته خدمات وړاندې کوي. زه د روغتیايي سازمان نړیوال سازمان د بورډ د غړې په حیث هر کله مخصوص اندازل د دې موضوع په نظر کې نیول سره چې زموږ هیواد کې زموږ وطنوال د مختلفو روغتیايي ستونزو سره او محدودیتو سره مخامخ دي، د استفادې د فرصت نه استفادې سره افغانستان کې هغه روغتیايي ستونزې چې د مختلفو عواملو له کبله مخصوصا د موجوده محدودیتونه چې د شذو او خوندو د تعلیم او زده کړې پر مخ ایجاد شوی هغه موضوع می مطرح کړ او پیام نړیوالو ته داو چې د دوی هیوادونو سیاسي مشران چې اوس مستقیمان یا غیر مستقیم د کابل ادارې سره په تماس کې دي، دوی سره د تاکید پر دی اوسې چې روغتیا موضوع د اولویت په حیث او د یو شرط په حیث
مجروس مننه کور ودان د یادونه چې تاسو کړی د ساسو د خبرو په تایید سره د غلوی معتبر راپورونه وی چې سیاسي بي ثباتي په افغانستان کې او د تبيين او رینونو او د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانستان د سیاسي سیستم د لمنځتلو هغه اصلي علتونه دي چې د وضعیت رامنځته شوی. اوس پښتنه ده چې څه باید وشي چې خلکو ته عاجل د غبیړنی سیاسي خدمات ارزشي، خصوصا که د خصوصي سکتور په اهمیت او ارزښت او مسولیت باندې یو څه نظر ولري.
افغانستان روغتیا سکتور په برخه کې یو لوی ستونزه او غیر دقیق په برداشت پر دی چې د اوس لپاره روغتیا سیستم فعال دی او ټول په دې فکر کې دي چې ولا هر شی سم ده، خو حقیقت او واقعیت دا دی چې اوس د بیړنیو مرستو له طریقې په ډیر جګ قیمت سره روغتیایي خدمات هغه مو ابتدایي خدمات نړیوال سازمانونو له طریقې مخ ته ځي. د مالی لکابل متاسفانه هیڅ پایښت او برنامه د اندې لپاره نشته. د بشري زیرمو لکابل مخ تر دین عام افغانستان کې شجنه ډاکټرانو نرسان کې دا ډیر کم او اوس هم یو تعداد زیات هیواد پرې شي او د بلخوانه د روغتیايي خدمات زده کړو په برخه کې محدودیتونه د دې سبب سوي چې نه یوازې نن د خلکو روغتیايي وضعیت تهدید سي، خدای د اندې لپاره هم لوی ستونزه ده. د حل لار په دې حالت کې چې نړیوال ټولنې سره سیاسي اړیکې او ډیپلوماټیک اړیکې تامین نسی او د هغه سره موجوده ملي اداره چې هغه د روغتیا وزارت ده، متاسفانه د مجرب او هغه با تجربه بشری د زیرمونه تخلیه شوی او ټول برطرف شوی، په دې حالت کې ډیر ستونزمن دی که څوک وایي چې په یو لاندمهاله برنامه باندې بده اوسې کوله برته ټول هغه شلکلن لا سره وړنی چې روغتیايي سکتور کې به دا وساتل شي او پر هغه باندې کار وشي. د حل لار ادا دی چې اول روغتیايي سکتور ته یو غیر سیاسي لیدلورې تعریف شي، هغه بشري زیرمې چې دی وطن په سرمایه باندې روزل شوی دی او سیاست باندې هیڅ تړاو نه درلود، د روغتیايي روغتیايي سیستم کې وساتل شي. د روغتیايي سکتور د پر روغتیايي سکتور د پاره د بشري زیرمو د تولید مخصوصا د شذینه ما برخه کې اړین تسهیلات برابر شي او هغه منابع چې د نړیوال سازمانونو له طریقې برابرېږي هغه د ملي ادارې د روغتیا سکتور د تخنیکی برنامو او لیدلورو په چوکاټ کې هم د لاند محل هم اوس محل اهداف په نظر کې نیول سره تطبیق سده او د اوس لپاره شی چې روان دی د متاسفانه
مننه به شو مجروس به بخ زمام چون وخت کم دی یو بل پختنم کومه تاسو به مخکې په خبر کې موریدلی چې د سیګار ادارې په تازه راپور کې ویلي دي چې 8.5 میلیون ماشومان په شمول نږدې 6 میلیون افغانان طبي درملو ته عاجل اړتیا لري. ستاسو موندنې څه خې او مثلا یا کدا یاد کو چې تاسو د روغتیا نړیوال سازمان کې مګډون کړي او بحث هم کړي په دې برخه کې دا ډول سازمانونه سمرسته کولای شي د سیاست و راخوا
د خوارځواکۍ او روغتیايي ستونزو لکابل مړینې کچه متاسفانه د یو فاجعې په سطح کې ده. د زنوای مارچ نړیوال سازمان نشریه پاکي کې ثبوت شته د مور او ماشوم د مړینې کچه متاسفانه مخ پر زیاتېدو ده. د اوس لپاره هغه موجوده منابع د یونیسف د طریقه روغتیا سیستم ته ورکول کیږي. سونځ په دې کې د څنګه چې ماته ستو مخکې اشاره وکړه د هیواد کې په نړۍ په کچه هیڅ د مثال نشته چې ملل متحد یا نور نړیوال سازمانونه په دې وتوانیږي چې په یوازې توګه د یو ملي روغتیاي سیستم بدل وسی تر هغه مرحله پورې چې د هیواد روغتیاي اداره د روغتیا وزارت هم په دولتي او خصوصي سکتور کې د سیاسي کړکیچونه ځان ونه باسي او د یو معتبر او د اعتماد وړ او د ظرفیت لرونکي پارتنر په حیث نړیوال سازمانونو سره هم د لن محل مست محل برنامه باندې تفاهم ونه رسي. متاسفانه دا غل په دری کې موږ وايي دا اصل میاشته ده چې و مخ په ختمې دوه منابع اوس نړیوال سازمانونه تور سړی سوي په هغه کچ چې په 2021 2022 کې منابع ورکول دا اوس وچا $15.4 بلین دوی غوښته $1.5 بلین روغتیا سکتور کې معلومات زلرم دوی تر اوسه په دې باندې دلی 4% فند ورته پیدا کی. نو که فرصت سره ډیر ژر استفاده و نسی او هغه ما موضوع چې ما ورته اشاره وکړ په نظر کې ونه نیول سی ډیر عاجل به تاسو اخبار واوري چې نړیوال سازمان خپل منابع کموي د خوارزواکۍ د مور او ماشوم بینې کچا د روغتیايي کډرونو د فیشتي کې امر متاسفانه به مخبر زیات دی اوس مګه دا چی روغتیا سکتور د دې رهبری دا ظرفیت تمثيل کړی چې غیر د سیاسي کړکیچونو نه هاخوا نړیوال سازمانو ته دی تخنیکی ادارې د چیزمن لازمه ظرفیت لري پارتنر په حیث خپل رول ولوي.
مننه ډاکټر صاحب وایي مجرود دي مشوره معلوماتو شریکول نه خپل نظر او لارښوونونه کوم ودان چې حضورم درلودو په پد خبرونه.
مننه بخارس
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لارې په مستقیمه توګه لیدل.
دلته په امریکا کې په داسې حال کې چې د اوکرين جګړې او د چین ډیریدونکو ځواک غوښتنې د نړیوال سولې ډاټ د منځوړې ده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د وایي ځواک د اکاډمۍ فارغانو ته یو مهمه وینا کړې ده. امریکا غک د کلوراډو ایالت د دغه پوهنتون د یو محصل سره چې څه باندې 50 کاله پخوا په یو بل ناڅرګن وضعیت کې یعنی د ویتنام د جګړې په وخت کې فارغ شوه خبرې کړې دي او نن سبا ناڅرګن وضعیت کې د یو تازه فارغ شوی محصل احساس بیانوي.
Please welcome the graduating class of
2022 da hawai jwak ya academy farighan ta pagarma waina ke da america da mutahida yalat ulus mashir jo biden de wajidi gwak da khabardari adawana wakra
min aray ta chita sur parighi ge yuaz da chartak badlun ba hal ke nada balki da badlun bahiri ham diregi اروپا کې د روسیې د وحشیانه يرغل څخه نیولې بیا د چین سره زموږ د رقابت او قدامنس کې د ګڼو نورو ننګونو شاهدان یو.
هغه ویل چې د اسمان چې اشاره د هوایي ځواک فعالیت او اهمیت تر بل هر وخت ډیر شوی دی.
موږ په پرتاسي باوري یو چې د هوایي او فضايي ځواکمنۍ مخکخي به مخوندي کړي او ټول ګډ ځواک به متر نورو پیوړې وساتي.
دا فارغیدونکو ټولګي د کرونا او با په ناسرګند حالت کې پیل شو او په ناسرګند وخت کې محصلین فارغيږي. ځنې محصلین یې دغه ناسرګند احساس سره آشنا دي. لیو هیچ په 1900 کال کې دغه پونتون څخه فارغ شو او د هوایي ځواک د تر ټولو مخکې کو پراتفي ټولي ریونز چې د لاوس هواد له پاسه عملیات کول غړی شو.
د دوی پایښ زموږ پر هوایي ځواک تکیه ځکه زموږ د ریونز ټوله حالت موږ هلته پر ځمکه د لاوس د ځواکونو ملاتړ او د دوی د هوایي بریدونو لارښوونه کوله او دا هغه څه دي چې تر نن ورځې پورې تر ډیره صدق کوي. په افغانستان کې هم داسې کېدل او دا غرس په اوکراین کې د جګړې لپاره د هوایي حریم او د حواله لارې د اکمالاتو ولټیا لرل ورا مهم دي ځکه نو باید پر هوایي حریم واکمن اوسي.
دغه پروګرام د 1980 کلونو تر نیمایي پورې دوام وکړ او په هکله ډیر کم معلومات پاتې دي. د هیڅ د اړخ له مخې د نه ټولګیوالو څخه یوازې 50 تنه یاداشتونه لیکلې دي او د دوی د ټولي 22 تنه په جګړه کې وژل شوې دي. کله چې امریکا غږ د نوموړي څخه وپوښتل چې آیا بیا به هغه ډول ماموریت وکړي نوموړي دا سوویل
او د زړه پر اب کې سره له دې چې ما هلته ډیر ملګری وبایلل دا زما لپاره د ژوند د تر ټولو په زړه پورې کارونو څخه و، او زه فکر کوم چې د یوه نارینه لپاره ټول ریونز به همدا درته ووایي.
دا نوي فارغ شوي هوابازان او هوابازانې پوهیږي چې مسؤلیتونه یې ډېر درانه دي، خو لکه مشر چې حاضر و کورنیو ته یادونه وکړه، ډېر لږ وخت مخکې دوی ماشومان
وو. که ستاسې کوچنیان زما د کوچنیانو په څېر و چې کور ګډوډوي، ټوله ډوډۍ مو خوري، او چې کله ځوانېږي نو ټولې پیسې مو مصرفوي، زه پوهیږم چې ستاسې له منځه ځینو به فکر کړی وي چې دا به یو وخت څنګه د کار سړی کېږي. خو زه نن تاسې ته په ډاډ وایم، دوی زموږ د ملت هیله بخونکي ځوان رهبران دي چې د دندې او ویاړ په احساس به زموږ د هوایي ځواکونو او ساتونکو مشري کوي.
خو آیا د دوی د راتلونکي آسمان به آرام او کړکېچن وي؟ غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د اویزا په نوم د فیشن یا سنگار یو آنلاین مرکز د خپل دودیزو جامو او کالیو د لارې نه د افغانستان کلتوري میراث ساتلو لپاره کار پیل کړی دی. اویزا برانډ یا سوداګریز نښان د افغان میرمنو سره چې ډیر شمیر یې د پاکستان د مهاجرینو په کمپونو کې ژوند کوي کار کوي. دا افغان ښځې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته د افغانستان نه وتلې دي.
د دې ماډلې هر ګام سره د زنګونو د باریک ټنګ غږ. دا د یو کوچنی آنلاین فیشن برانډ نندارا او غګونه دي چې د افغانستان میراث او دودونه سرګندوي. د اویزې مشره مرینا خان وای د هغې مخداده چې د افغانستان په اړه له جګړې سره تړاو لرلې فکر بدل کړي او دا په یو بل رڼا کې رنگ کړي او وخای چې د افغانستان کلتور څومره ښکلی دی.
کله چې ما پایل وکړ، ما غوښتل چې ځوانې میرمنې ځواکمنې کړم، مګر زما هدف او اهداف بدل شول. تاسو پوهیږئ دا یوازې د کالیو د پلورلو یا د برانډ جوړولو په اړه نه، دا د جګړې سره تړل د افغانستان په اړه د فکر بدلولو په اړه ډیر څه وو، او دا څرګندولو چې د افغانستان کلتور او دودونه څومره ښکلي دي.
دا د سلویخت خزو یو ډله ده. دوی فکر کوي چې دا د دوی لپاره مهمه ده چې خپلې وړتیاوي ثابت کړي.
زما په اند دا واقعا مهمه ده چې وکولای شو خپل کلتور سرګند کړو، ځکه چې خورا ښکلی او رنګین دی، او له بده مرغه دا هغه څه دي چې مونږ د افغان میرمنو په اړه په رسنیو کې ګورو. زما په فکر زموږ فیشن شاید د سلګونو بلکې د زرګونو کلونو راهیسې د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې مونږ څوک یو.
د مرینا خان لپاره دا سفر د احساساتو ډک وو.
دا یو ډېر احساساتي سفر دی. زه دروغ نه وایم، په یو څو کالو کې زه په پاکستان کې د افغان مهاجرینو یو کم ته ورتلم، او هلته زما سفر د خلکو سره د اړیکو له لارې پیل شو. کله چې تاسو نور شیان په خپلو سترګو په لومړي نظر وګورئ، نو دا یو بل ډول تجربه ده. دا تاسو خپه کوي، تاسو د مخکې په شان نه یاست. په هغه موقف کې چې زه یم، ډیره خوښه یم، او زه غواړم هر هغه څه وکړم چې زه یې کولی شم د دوی سره مرسته وکړم.
د مرینا خان بڼه ښکلی، رنگینه، خو له تاریخ څخه ډکه ده. اویزې چې معنی زیور دی، په 2014 کې رامنځته شوې، او په پیل کې یوازې په ګاڼو باندې پام وو. دا ډیزاینر اوس د سلویختو څخه زیاتو میرمنو سره کار کوي. ډیری په پاکستان کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. دوی د 2021 کال د طالبانو له واک وروسته پاکستان ته کډه شوي وي. دا وخت دی په ګډه د افغانستان د میراث یو برخه ژوندۍ ساتي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د کرکټ په میدان کې د افغانستان او سریلانکا ترمن دویمه یو ورځینۍ نړیواله لوبه نن یکشنبه تر سره شوه. سریلانکا د پچ د ګټلو وروسته افغان لوبډلې ته د 340 منډو هدف ټاکلو، خو افغان لوبډلې دغه هدف ترلاسه نه شو کړی. د افغانستان او سریلانکا ترمن د دریو یو ورځینۍ نړیواله لوبه لومړۍ لوبه افغان ټیم په ښه توپیر ګټلې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکایي لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په مټ افغان ټیم ته د 298 منډو هدف ټاکلو، چې د افغانستان ټیم لوبغاړي په اسانۍ دا هدف پوره کړ. اخبارونه په همدې سره پای ته رسو کولې شي ټول راپورونه په انټرنیټي باندې وګورئ او د خپل دوستانو سره شریکي د ری خبرونه هم دا شی په پیلېږي او زمونږ همکار محمد احمدی سپ سټوډیو ته راغله د نور معلومات په شریکي احمدی سپ تاسو په خیر را لې نن څه خاص لري لیدونکو ته
سلام آقای آشنا لحظات بعد برنامه رو معرفی